نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن بإن شاء الله من دا سورة المائدة دا آية نمبر 67 نواخلا دا 82 پوري آياتنا كوو. او الحمدلله د الله تعالی د توفیق سره بنن زمونږه دا سپاره چې دا نو ختم شي. اوله به مونږه لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الرسول، ای رسول، بلغ، ورسوا ما سوچی انزلا نازل کړی شوی دی الیکا ستا طرف ته، میر ربیکا ستا د رب د طرف نه، و ان او کچری لم نه تفعل تا وکړل، په بریکټ کې ولیکئ داسی، فما نونا بلغتا ورسوتا رسالته پیغام د هغو، والله او الله تعالی یعصمک
هغه به بچ کړی تا،
من الناس د خلقنا، ان بشک
الله الله تعالی
لا نا يهدي هدايت ورکوي، القوم هاغ قوم لا الكافرين چې کافر دي. قل وایا يا اهل الكتاب، اي اهل كتاب، لستم نيتاسو على شيء پسوسیز باندی، حتى تردی چی تقیمو تاسو قائم کری، التورات تورات، والانجیل او انجیل، وما او سوچی انزل نازل کری شوی دی الیکم ستا طرفتا، من ربکم ستا درب در طرفنا، وليزیدن او البتا ضرور به غزیات کری، کثیرم دیر منهم لهغوینا ما سوچی انزلا نازل کړی شوی دی الیکا ستا طرف ته، میر ربیکا ستا د رب د طرف نه، توغیانا په سرکشی کی، و کفر او په کفر کی، فلا نما تأسا تو افسوس کوا، عل القوم په هغه قوم، الکافرین چې کافر دی، ان بشک الذین هغوی چی آمنو ایمانی راوڑے دے، والذین او سوک چی هادو یهودیان شو، والصابئون او سوک چی صابی دی، والنصارا او سوک چی نصارا دی، من چی سوک آمن ایمان راوڑی، باللہ پا اللہ تعالی باندی، والیوم الاخری او پورز داخرت باندی، وعمل صالحا او هغا عملو کرنیک، فلا ننبا خوفون سویروی علیهم پا هغوی باندی، ولا او نبا هم هغوی یحزنون هغوی غمجنوی یعنی غمگینوی. لقد البته بشکا اخذنا واخستمونگ
میثاقا پا خوادا
بنی اسرائیلا دا بنی اسرائیلنا، و ارسلنا او اولیگل مونگ الیهم طرفتا دا هغوی رسولا رسولان، كلما چکلهم جاءهم راغی هغی طرف تا رسول یو رسول، بما سرد هغی چی لا تهوا نا غختل، انفسهم دا هغی نفسونو، فریقا یو ڈالا کذبو هغی دروغجن اگنلا، و فریقا او یو ڈالا یقتلون هغی قتل کرا، وحسبو او هغوی خیالو کرو اللہ چینا، دا اللہ لفظ چی دے نو دا دا ان او لا نا جوڑ دے، ان وی چی او لا نا، ذکر دے مطلب رازی چینا، تکونا بوی فتنتن سفتنا فعمو نو هغوی ړاند شول و صمو او کاڼو شول. دا لفظونه موږ په بدل فارم کې هم ویلو په سورت البقره کې لکه عمیون سمون عمیون داسې لفظونه موږ ویلو. نو دا هغه لفظونه دي فعمو نو هغوی ړاند شول دا جمع ده بلکې
او هغوی کاڼو شول.
ثم بیا تاب مهربان شو
الله الله تعالی
علیهم په هغوی باندې. ثم بیا
عمو هغوی ړاند شول
و صمو او کاڼو شول.
کثیر اکثر
مونږ اکثر په خپله ژبه کې هم استعمالو دا کثیر او د دې یو روټ دی منهم د هغوینه والله او الله تعالی بصیر خلیدو والی دی بما په هغه څه چې یعملون هغوی عمل کوي. لقد البته بېشکه کفره کفر وکړو الذین هغه خلکو قالو چا چې وې ان بېشکه الله الله تعالی هو هم هغه دی المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم دی. وقال او ویلی وو المسیح مسیح یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا عبادت کوی الله دا اللہ تعالی ربی چې هغه رب دی زما و ربکم او رب دی ستاسو انه بشک هغه من چې څوک انه بشک هغه من چې څوک یشرک شرکوی بالله دا الله سره فقد نو بشک حرم حرام کړی دی الله الله تعالی علیه په هغه باندې الجنت جنت و مأواه او د اوسیدو ځای د هغو دا ها چې ده پکې نو دا په دې کې د هغو معنی راځي النار ور دی. و ما او نشته للظالمین د ظالمانو دپاره من انصار څوک مددګار. لقد البته بېشکه کفره کفر وکړو الذین هغه خلکو قالو چا چې وی ان بېشکه الله الله تعالی ثالث دریم دی. دا لفظ هم په مختلفو قسمونو کې راځي کله به تاسو ثلاثه واورئ ٹھیک شو لکه څنګه چې د قرآن راځي خلک وایي دا روبا دی دا ثلاثه دی ٹھیک شو نو دا دریم ته وایي ثلاثه په دریو کې. وما او نشته من اله څوک اله یعنی برحق الا مگر اله واحد اله یو. و ان او کچری لم نا ینتهو هغوی من کړي عما د هغې نه چې یقولون هغوی وایي لیمسن البته ضرور به ورسی الذین هغوی ته چاچی کفرو کفر وکړو منهم د هغوی نه عذاب عذاب علیم دردناک. افلا ولینا یتوبون هغوی توبه کوي
الى الله الله طرف ته
ويستغفرونه او هغوی بخنه غواړي د هغونه والله او الله تعالی غفور ډیر بخنی والا رحیم رحم کول والا دی یعنی پر رحیم کی هم مبالغه ده چې ډیر زیات رحم کول والا دی. ما ندی المسیح المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم الا مگر رسول یو رسول قد بشک خلط تر شوی دی من قبله دا غونه مخکی الرسل دیر رسولان و امه او مور ده غو صدیقتن دیر رشتینی و کانا و هغوی دوانه. دلته کې کو تاسو خیال کړی وی نو د نون نه پس الف راغلی دی او هر کله چې دغه شان الف راشي په اخیره کې نو دا د دوو معنی ورکوي یاکولانی او دا لفظ چې دی نو په دې کې هم دا د دوو دپاره راځي هغوی دواړو بخوړه یعنی هغوی دواړو بخوړو. الطعامو طعام یعنی خوراک. انظر وګورئ کیف څنګه نبینو مونگ واضح کوو نون چې په بیگیننګ کې راشي په شروع کې راشي نو دا د مونگ معنی ورکوي بین وای واضح کولو ته ښکاره کولو ته. لهم د پاره د هغوی الایاتی آیتونه یو ی آیتن هغه یو آیت ته وایي او چې کله دغه شان راشي آیات یا الآیاتی نو دا آیتونو ته وایي دا جمع دی. ثم بیا
انظر وګورئ
انا څنګه یؤفکون هغوی اړولی روان دي. قل وایا اتعبدون ولی تاسو عبادت کوئ من دونی سوای
الله د الله تعالی نه
ما د هغې چې لا نه یملکو ملکیت لري یعنی ملکیت لري لکم ستاسو ضرن د سو نقصان ولا او نه نفع د سو نفع یعنی فائدې. والله او الله تعالی هو هغه دی السميع خ اوریدو والا العلیم او خ علم والا. قل وایا یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لا تغلو متاسو غلو کوي یعنی متاسو مبالغه کوي فی دینکم پخپل دین کی غیر بغیر الحق الحق د حقنا ولا او ما تتبعو تاسو اتباع کوي اهواء د خواهشاتو قوم د یو قوم قد بشک ضلوا هغوی گمراه شو من قبل د دین مخکی و اضلوا او هغوی گمراه کړل کثیرا ډیر خلق و ضلوا او هغوی گمراه شول عن سواء السبیل د نیغ لارینا. لعنا لعنت کړی شوی دی الذین په هغوی چاچی کفرو کفر وکړو من بني اسرائيل د بني اسرائيل نه على لساني په ژبه داوود د داوود عليه السلام و عيسى ابن مريم او د عيسى ابن مريم ذلك دا بما په وجه د هغې چې عصو هغوی نافرماني وکړه وكانوا او هغوی يعتدون د حد نه وتلي كانوا هغوی و هغوی لا یتناهون نه به هغوی منع کول یو بل عن منکرین د سبدین فعلوه هغوی به کوله لبئس البته څومره بده ده ما سوچی کانو و هغوی یفعلون هغوی کول. ترا تو به ګورې کثیرا ډیر تعداد منهم له هغوی نه یتولون هغوی دوستی کوي الذین
د هغوی سره چاچی کفرو کفر کړی دی
لبئس څومره بد دی ما سوچی قدمت مخکې ولیږل لهم هغوی انفسهم د هغوی نفسونو ان دا چې سخط ناراضه شو
الله الله تعالی
علیهم په هغوی باندې و فی العذاب او په عذاب کې هم هغوی خالدون همیشه اوسیگی وکان ولو او کچری کانو وی هغوی یؤمنون هغوی ایمان راوڑی بالله پا اللہ باندی ون نبی او پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی وما او سوچی انزل نازل شوی دی الیهی داغو طرفتا ما نبا اتخذوهم هغوی جوړول هغوی اولیاء دوستان ولیکن او لیکن کثیرا ډیر زیات منهم له هغوینا فاسقون نافرمان دي. لتجدن البته تاسو به ضرور بیا مومی اشد ډیر سخت
الناس
له خلکونه عداوتا په دشمنی کې للذین د هغه خلکو د پاره چاچی امنو ایمانی راوړی دی الیهود یهودیان والذین او هغوی چاچی اشرکو شرک کړی دی ولتجدن او البته ضرور به تاسو بیا مومی
اقربا د ټولو نه زیات نږدې په هغوی کې مودتن په محبت کې للذین د هغه خلکو د پاره امنو چاچی ایمان راوړی دی
الذين هغي چاچی قالوا و انا بشکم نصارا نصارایو ذلك دا بان پوجد دیچی
منهم پهغی کی
متقسسين عالمان دي ورهبانا أو راهبان دي وأنهم أو بشك هغي لا يستكبرون نهغي تكبر كوي يعني لوي كوي. الحمد لله دا دي زي توري زمون نناني ترجمة دا أو دا دي سرا زمون شفاقم سيبارا ختم شوا. أو اس بمون دا دي آياتونو تفسير كوو إن شاء الله دا آيات نمبر 67 نواخلا دا 82 پوري يعني وش بيتم آيات نواخلا دا دوا أتيا آيات پوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نننے سبق هم دا تیر سبق سر تعلق ساتی. مونگ پا تیر سبق کی دا کتاب دا اهمیت متعلق ویلی وو پا غوی کی زین خلق امتم مقتصده یعنی درمیانه دی لیکن اکثر پا غوی کی داسی دی چی هر وقت شرون جوڑوی اور بلوی پا غوی کی داسی دی چی آغوی جنگونه کوی او داسی خلق دی چی پا گناهونو او زیاده کن خطی دی او دیر زیاد حرام خوڑل واله دی او رشوت اخیسته واله دی دا غوی جرمونه کار شوی دی او امت مسلماتا دا دی پا ذریع نصیحت کیگی دا غوی دا پوها کولو کوشش کیگی چی تاسو داسی ما کوی. مونگ تا دلتا پا مختلف و طریقو بانی خبری بیانیگی لیکن مونگ دا دینا هیس سبق هم ناخلو بلکه مونگ وایو چی دا خواربیان خلق دی دوی لپکار دا چی پوه شی زکر چی دا دوی خواربی خپل جبه دا دوی ولی نپوهیگی. دا غشان مونگ هم قرآن وایو دا یهودیانو او نصارا پا بارکی وایو دا غوی دا جرمونو خبری اورو زمونگ دا پارا اللہ تعالی هر شی واضح کرده دی خکار کرده دی بیا هم مونگ دا غ هر سو ریپیٹ کوو خدا هر سونه خبر یو او په آیت نمبر 63 کې د علما په باره کې خبره شوې ده. دا علما خپل قوم نه منه کوي د بدینه د چا سره چې علم دی نو داغو ذمہواری زیاته ده چې خبره په صحیح طریقې سره خلکو ته ورسوي. دغه شان مونږ ته دا هم ویلې شوې دي چې تاسو د چا سره دوستی کولی شئ او د چا سره نشئ کولی چی پا حقی که یهود او نصارا هم دی او هاگ خلق هم دی چی چا دا دین نلو بجوڑک کری دا. دلتا خود یهود او نصارا خبر شوی دا لیکن کسوک مسلمان هم دا سی کارو کری چی پا خپل دین پوری خان دی لطیفه جوڑوی نو دا سی خلق هم دوستان ندی جوڑوال پکار. یو مؤمن دا خبر چر تا هم نشی برداش کولی چی هاگا دا کم رب تعظیم کوی او دا کم رسول کلمه وایی او دا هاگو دا داسی خلکو سر که ناستل پاسی دلوی چی هاگوی پا رسول باندی خبری جوڑی کری وی او خاندی. نو کم از کم دومره دینی غیرت خو مونگ لپکار دی چی دا داسی خلکو سر مونگ تعلق نساتو او دا هاگوی چی کم جرمونه و نن با پا هاگوی باندی امتی نو نن پا هاگوی باندی امتی مسلمه هم روان دی. نن چی کم آیت را روان دی نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مخاطب شوی دی. دا آیت نمبر 67 نشورو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ارسوا. دلتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ تعالی دسو درسولو ذمہ داری ورکړی دا او د دې نمونږ ته د خپل مقصد پته لګي ځکه چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو نو مونږ ته هم دا کار کول دي. سورت الله تعالی فرمایلی وو ما انزل الیک من ربک چې څه نازل شوی دي ستا طرف ته ستا د رب د طرف نه یعنی کومه وحی چې په تا باندې نازله شوې ده نو دا تو مخکې ورسوه او څنګه یې ورسوه چې څنګه په تا باندې نازله شوې ده. او په رسولو کې یوه خبره ډیره ګرانه وي او هغه دا چې بنده سوچ کوي چې هسې نه چې دا بنده زما په خبره باندې خفه نه شي زما خبره مایند نه کړي چېرته زما دشمن جوړ نه شي چېرته زما نه ناراضه نه شي او دوستی را سره پرې نږدي نو ښه به دا وي چې زه خوږې پستې خبرې کوم زه دې نشم خفه کولی زه سوله داسې خبره وکړم چې زما او د هغو په منځ کې تعلقات خراب شي او د دوه لپاره ګران شي. موږ خلک داسې رسول کوو کنه، نو خلک دین داسې رسوي چې هغه پکې د بل بنده د پاره رعایت پیدا کړي، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم دین داسې نه و رسولی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشرکانو ته دین ورسوو او هغوی ته وی چې تاسو په غلطه باندې داسې ونه کړل چې خوږې خبرې وکړئ چې ګورئ تاسو او موږ یو خدای منو، نو ټول ټیک دي، هیڅ مسئله نشته. چې څوک په باطل وي او موږ حق خبره رسوو، نو ټیک ده، خبره د حکمت سره پکار ده. لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډیر حکمت سره دین رسولی و، څنګه څنګه خلکو ته د عقلمندۍ سره پوه کول دي، نو حق په صحیح طریقه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه یعنی د کانفیډنس سره رسولی و، او موږ له هم دغه شان رسول پکار دي. نو په دې کار کې کانفیډنس پکار دی او حوصله غواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یوه خبره هم کمپرومایز نه وکړي. هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلي وو چې یو کال ته زموږ د بوتانو پوجا وکړه او یو کال به موږ ستا خدای ومنو. هغوی وی چې ته خو هم لږ لچک اختیار کړه کنه، دومره ولې سختی کوې ته چې بس یو خدای منه او نور ټول پرېږده، دومره د سختۍ کولو ضرورت څه دی؟ نو حق خبره کول پکار وي، کو هغه په چا باندې بده هم لګي او کو ښه لګي. کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې کړی وی، نو د دین پیغام به هغوی ته نه و رسېدلی، رښتینی دین به هغوی ته نه رسېدو. او هم دا وجه ده چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمنان جوړ شوي وو، ګنې د دشمنۍ کولو څه ضرورت وو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به مخکې هم غارې حرا ته تلو او عبادت به یې کوو، لیکن دشمنی هغوی هغه وخت شروع کړه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم حق خبره بیانول شروع کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې کو چری تاسو دا پیغام اونه منو، نو بیا به د جهنم ور وی. نو داسې خبرې به په هغوی باندې ډیری بدی لګېدې. دغه شان الله تعالی په رسولانو چې کومه ذمهداري اچولی ده، نو هغوی د رسولانو په امت باندې هم اچولی ده چې اوس بل رسول نه راځي، نو تاسو ته رسول دي دا ذمهداري. بلغ، کو دنیا هر څه وایي، کو ډیر مخالفتونه کوي، کو هر څه کیږي، چې څه حق دي نو هغه حق دي. او د غصې سره حق خبرې نه دي کول چې بنده په غصه کې راشي او بیا بدی ردی ویل شروع کړي، نه، خبره به ښه په نرمه لهجه باندې کیږي، خبره به حق وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله یو قوم د الله تعالی نافرمانی کوي او چې کله د بنده سره د منع کولو طاقت وي او بیا هم بنده هغوی منع نه کړي، نو بیا الله تعالی په ټولو باندې خپل عذاب نازل کړي. یعنی رسول ضروری دي، چې کله ستاسو سره قدرت وي، طاقت وي او علم وي، نو خواږه مه جوړیږئ چې دا زما ملګری ده او خبره وکړئ، هغې ته خبره وکړئ، ځکه چې د قیامت په ورځ به الله تعالی ستاسو نه تپوس کوي، انسان ته به وایي چې تا ولې زما پیغام نه رسوو. انسان به وایي چې ای الله، زه خو وېرېدم. نو الله تعالی به وفرمایي چې زما ذات د دې خبرې قابل دی چې تاسو زما نه ویریږئ، نه چې تاسو د هغوی نه ویریدئ. نو ویره د الله د ذات نه پکار ده. نو تاسو چې کوم علم زده کوئ، دا نورو ته رسوئ او په دې باندې مه ویریږئ. دا پروا مه کوئ چې خلک به راته وهابي وایي چې زه نشم ویلی، نه، حق به ضرور خلکو ته رسوئ. د پټولو سره حق لاندې خخیږي او باطل سر ته راوخیږي. و ان لم تفعل، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څومره غټه خبره وشوه چې اے نبی، ته داسې ونه کړې. فما بلغت رسالته، کو اون رسو پیغام ته د هغو، یعنی تا د رسالت حق ادا نه کړو، نو نه تا ورسوو دا پیغام. څه مطلب دی؟ کچری تا داسې ونه کړل، نو دا داسې ده لکه تا چې پیغام نه دی رسولی. که یوه خبره هم تا پټکړه، نو دا داسې ده لکه تا چې د رسالت یعنی د رسول والی حق ادا نکړو. رسالت څه دی؟ دا د رساله نه دی. رساله وایي پیغام ته په عربی کې، یعنی پیغام حق ته ادا نکړو. الله تعالی چې تاله کومه ذمہ داری در کړې ده چې ته به دا انسانیت ته رسوې، هغه حق به ادا نشي. کچرې تا سوشی د ویلو نه پاتې کړو، نو تا بیا حق ادا نکړو د نبوت. یعنی دا ډیره غټه ذمہ داری ده په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. دا وړه ذمہ داری نه ده، دا وړه معمولی خبره نه ده. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې ذمہ داری دومره غټ احساس و چې د دنیا نه روان وو. د حجۃ الوداع موقع ده، ډیر زیات مسلمانان راغلی دي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ده چې کیدی شي چې بل داسې موقع راته میلاو نشي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زمانه د حج مناسک ازده کړی، کیدی شي چې زه په تاسو کې نه یم، بلکې الله چې زه تاسو ته تور طریقې وخیم. بیا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته د دې خبرې اشاره وکړه چې کیدی شي چې زه په تاسو کې نه یم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه وخت خلکو له خطبه ورکوله او سو فرمایي په صحیح مسلم کې دي چې ستاسو نه به زما په باره کې تپوس کیږي، یعنی الله به ستاسو نه تپوس کوي چې تاسو ته میسج یعنی پیغام راغلی وو، او الله تعالی به ولی تپوس کوي؟ ځکه چې هلته یعنی په آخرت کې به خلک منکریږي چې نه، ای الله مونږ ته خو پته نه وه، مونږ ته خو چا سو ویلی نه وو. الله تعالی به د کافرانو او مشرکانو نه هم تپوس کوي چې آیا تاسو ته پیغام در رسیدلی وو، نو هغوی به هم منکر شي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه کرام رضی الله عنهم نه دا گواهی اخستی وه چې ستاسو نه به زما په باره کې تپوس کیږي چې دو تاسو ته پیغام در رسولی وو، نو تاسو به څه وایئ؟ نو ټول ورته په یړ یعنی په شریکه باندې وی هل بلغتو، چې آیا ما تاسو ته دا در رسولی وو؟ نو صحابه کرام رضی الله عنهم ورته په جواب کې وی صرف دایونه وی چې قد بلغت، چې به شکه تا را رسولی دی، بلکې هغوی وی قد بلغت و ادیت و نصحت، به شکه تا را رسولی دی او تا حق ادا کړی دی او تا خیر خواهی کړی ده. خلکو هغه وخت وی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې اکتفا ونکړه، یعنی د هغو د پاره دومره کافی نه وه. بیا هغو خپل سر مبارک اسمان طرف ته اوچت کړو او ای فرمایل اللهم اشهد، پل ګوته چې ده دای هم د شهادت ګوته اسمان ته اوچت کړه، اللهم اشهد اللهم اشهد، ای الله تو گواوسا، ای الله تو گواوسا، ای الله تو گواوسا. درې ځلې دا وی چې ای الله ما ورسوله، ما خپل ذمہ داری پوره کړه، ما ورسوله، او دې خلکو گواهی ورکړه. ګورئ دا ډیره غټه ذمہ داری ده چې په تا باندې سنازل شوی دی، دا تا ته رسول دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه یوه خبره ورسوله. په بخاری کې حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې څوک دا خبره وکړي تاسو ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی نازل شوی سو حکم هم پټ کړی دی، نو تاسو پوه شئ چې هغه دروغجن دی. دا خبره یاد ساتئ، ځکه چې ګورئ په نن ورځو کې ځینې خلک وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځینې خبرې صرف حضرت علی رضی الله عنه ته ویلي وي، او یا دا چې ځینې خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف ابن عباس رضی الله عنه ته فرمایلي وي، خاص هغوی له علم ورکړی شوی و، نو داسې خبره نه ده. حضرت علی رضی الله عنه فرمایلی و په خپله چې زما سره هیڅ داسې علم نشته او نه را سره کتاب دی سوای د الله د کتاب نه. زما سره صرف هغه علم دی چې کوم الله تعالی یو عام بنده ته علم او فراست عطا کړی وي. نو داسې خبرې کول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چاله پټ علم ورکړی دی چې دا تو موایه چاته، او یا هغو سو خبره پټه کړی وي او چاته یې نه وي کړی، او یا یې خاص صحابی ته کړی وي، نو دا بهتان دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، او دا دروغ دی. ځکه چې الله تعالی او فرمایل په قرآن کې چې ستا دا منصب نه دی چې تو سو پټ کړې، دا تا له زیب نه درکوي چې تو سو پټ کړې. کچری تا داسې وکړل نو ته پوه شه چې تا حق ادا نه کړو. او یو ډیر ښکلی حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زما هیڅ داسې شی نه دی پټ کړی چې هغه بنده الله ته نږدې کوي او د جهنم نه لری کوي، مګر ما د هغې حکم تاسو له درکړی دی، یعنی هر څه ما تاسو ته در رسولی دي. او د دې باوجود که څوک نوي نوي خبرې را وباسي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ په خوب کې لیدلی دی چې هغه ما ته داسې ووی او یو نوی خبره جوړه کړي، نو ولی نعوذ بالله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه خبره هغه وخت هیره شوې وه. او د 1400 کالو راسی چې څومره مسلمانان تیر شوي دي، نو ولی هغوی سو دا هغوی سو قصور و چې هغوی ته دا خبره ونه رسېده کومه چې تاسو نن کوئ؟ نو دا صحیح نه ده. امام مالک رحمه الله فرمایي چې څوک هم داسې خبرې کوي نو دا داسې ده لکه چې هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله پیغام پر رسولو کې، یعنی د پیغام پر رسولو کې خیانت کړی دی. چې سوخه کار وو چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته نه دی ویلی، او نن نوی نوی خبرې دي خلکو په دین کې راایستلې دي. او اکثر خلک وایي چې په دې کار کولو کې څه بدی ده، نو خبره د بدی نه ده. یعنی تاسو دا خبره کوئ چې نعوذ بالله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوره پیغام نه دی رسولی، چې هغه کار د الله خوښ و، جنت ته نږدې کولو والو، او د هغې په ذریعه انسان ته ډیر اجر میلاوېدی شو او جنت ته تلی شو. او نعوذ بالله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه خبره بیانول هیر شو، هغو ونه ویل، نو ځکه نن خلکو ته هغه خبره رایاده شوه. دا بدعت خلکو وروسته شروع کړل، یعنی په دین کې نوی نوی خبرې اډ کړي چې دا کار زما په دې خوښ دی چې زمونږ پلار نیکو به دا کار کوو، دا زمونږ رواج وو، زه خو به کوم کو په دین کې وي او کنه، او دا پروایی نه چې خالص دین سو وایي مونږ ته. نو خبره داسې ده چې کومه خبره مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی ده نو هغه دین دی، یعنی تاسو به هغه کار کوئ چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ته کړی ده، او که تاسو به هغه کار کوئ کوم چې تاسو په وړوکوالي باندې د خپل پلار نیکو نه زده کړی دی، او که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه چې څو د الله تعالی په کلام کې دي، او چې څو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته خیلی دي په حدیث کې. او هغه په خپله وایي چې ما یوه خبره هم داسې نه ده پریښي، څومره فکر و د هغوی د دې خبرې چې ما ورسو او کنه، بار بار ته پوس کوي او بیا په هغو باندې داسې خبرې جوړول، دا دروغ نه دي، بهتان نه دی، نو څه دی بیا؟ چې مونږ ته ډېره پته ده چې د دې کارونو سره زیات ثواب میلاویږي، نو اصل خبره دا ده چې دا دین د الله دی او هغه به مونږ ته ښیي، او چې د دې څه طریقه ده. مونږ څوک یو چې د ځان نه په دین کې خبرې شاملوو، او الله تعالی خپل دین د ټولو نه چې کومه امانتدار فرشته ده، د فرشتو سردار جبرائیل علیه السلام د هغو په ذریعه دا وحی نازله کړې ده، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امانت دارۍ سره هغه خلکو ته را رسولې ده. او تاسو ته پته ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې لا ماشوم و، نو هغه ته به دیانتدار او امین وي، او بیا صحابه کرام رضی الله عنهم خپه امانتدارۍ سره دا وحی ورسوله. او اوس زمونږ کار دی چې مونږ هم خپه امانتدارۍ سره خلکو ته ورسوو. بعضې وخت مونږ د دین اصلي پیغام ټویست کړو د بل بنده د منلو د پاره چې د هغې په وجه حق خبره صحیح پاتې نه شي، نه حق خبره هغه شان ورسوي. ستاسو کار دا دی صرف چې تاسې ورسوئ، ابلاغ دی ستاسو کار، بلغ وویلی شو، دا نه دی ویلی شوي چې په خلکو باندې ومنئ، داسې نه دی ویلی شوي چې اے رسول ستا دا کار دی چې خلک یې ومني، او دا هم نه دی چې خلک دې مسلمانان شي. نه، د رسول کار و رسول، ستاسو او زما کار سو دی دین رسول، یعنی که څوک مسلمانان شي ټیک ده، که نه مسلمانېږي هم خیر دی. او د عیسایانو چې دا عقیده خرابه شوې ده، نو دوی دغه ځای ته څنګه ورسېدل؟ یعنی د دوی دا عقیده څنګه خرابه شوه؟ د خلکو د پاره خپل دین مات را مات کړو چې خلک دې دین تراشي. کو هغوی تپوس وکړي چې دا هم جایز نه دي، دا هم جایز نه دي، نو تاسو ورته په حکمت سره ووایئ چې اوله به تاسو ته شرک پرېښودل وي، یعنی چې هغوی اوله دین تراشي نو اوله به تاسو ته شرک پرېښودل وي. خو داسې ورته نه شو ویلی چې دا خو د مولانی چې دا خو مولانو خبرې جوړې کړي دي او تاسو هیڅ فکر مه کوئ، یعنی دا خو شته دی نه په دین کې، داسې مونږ نه شو ویلی هغوی ته. بس تاسو مسلمانان شی یو ځل نه، چې څه حق دی نو هغه به حق بیانوي. هغه مونږ د چا د خواهشاتو مطابق نشو جوړولی. چې د خلکو داسې زونه نه دی خوښ نو دا به بدل کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې اوره سوی زمانه کو هغه یو آیت هم وي څومره ډیرې موقع دي زمون سره. مونږ د کریسچن سره جاب کوو، ستاسو کلاس فیلوز دي، نو ولی یو آیت هم بنده نشی رسولی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا پیغام رسوی او صحابه علی دا ذمہ‌داری ورکړی و. نو ستاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نصیحت کړی دی خوږو خویندو تاسو ته واورئ. بلغو عنی ولو آیه، زمانه ورسوی کو هغه یو آیت هم وی، لیکن ورسوی هغه ضرور. پر سوالو کې د بنده دا هم ویروي چې څوک می دشمن نشي، چرته نقصان را ترونه رسوي. نو مجاهد رحمه الله فرمایي چې کله دا حکم نازل شو چې څه هم نازل شوی دی هغه ټول ورسوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې اے الله، زی وازیم چې دا ټول په ما باندې او دا ټول په ما باندې ډیر چړ راځي، زه څنګه ورسوم دا ټول؟ بیا دا دویم آیت راغی چې والله يعصمك من الناس، نو الله تعالی به تا بچ کړي د خلکونه. د دې آیت نه مخکې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر محتاط اوسېدو. خلکو به پهرداري هم کوله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره، د هغوی حفاظت به یې کوو. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم را پاسېدو، خوب ورله نه ورتلو. حضرت عائشه رضی الله عنها ترینه تپوس وکړو چې څه وجه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې داسې څوک نیک بخت صحابي شته چې هغه زما د پاره پهره ورکړي. دا خبره کېده چې زما په غوږونو کې د اسلحې آواز راغی او چې ما وکتل، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې څوک دی؟ ما وی چې زو سعد بن معاذ یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې څنګه راغلی؟ چې هغوی چې ټوله شپه ستا څوکیداري وکړم. او د دې نه پس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښه په آرام سره سملاستو. او په بخاری او مسلم کې دي، او چې کله دا آیت نازل شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو ټولو څوکیدارانو ته وی چې ځی، زه د الله تعالی په پناه کې یم، ستاسو د څوکیدارۍ هیڅ ضرورت نشته. الله تعالی وفرمایل چې الله سبحانه وتعالی به تا د خلکو نه بچ کوي. الله تعالی خو به په هر موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچ کوو. په مکه کې ورله ترو ابو طالب ورکړو او هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غټ ګارډین وو، داسې محافظ جوړ کړو د هغو چې د هغو محبت د هغو عزت د هغو په زړو کې واچوو، چې هغه د هر چا، یعنی ابو طالب چې وو نو هغه د هر چا سره دشمنی په خپل سر واخیسته، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته څوک پرې نه ښودو چې هغه به په خیرنه سترګه باندې وګوري هغې ته. او د هغو د دنیا نه د تلو نه پس الله تعالی د انصارو په زړو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت پیدا کړو. انصار پیژنې کنه؟ دا د مدینه اوسیدونکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا هلته، یعنی مدینه ته لاړو، نو هلته منافقین وو، یهودیان وو، او دا ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف وو. نو یهودیانو پټې طریقې را وستې، هغوی جادو هم کړی وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لی زهریله بیزه هم ورکړی وه. دغه شان میچنې پې هم راغورځولی وو، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قتل کولو کوشش یې کړی وو. نو الله تعالی هر ځای د هغو حفاظت کړی وو، د هر طرف نه، الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حفاظت وکړو. دا شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ونی د لاندې ودو یو بیدو راغی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم توره چې په ونه کې اویزان ده هغه یې راواخیست او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې اوس به تا زمانه څوک خلاصوي، چې څوک دی چې تا زمانه خلاصولی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله به مې بچ کوي، او د هغو لاس ورپېدو او توره ترینه راوغورځېده. دا شان په ابن حاتم کې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله د بنو نجار سره غزوه وکړه نو ذات الرقا د کجورو په باغ کې په کوهي کې خپې اویزاندې کړې وې. د بنو نجار یو سړی و، وارث د هغو نه نوم و. هغوی چې ګوره زه اوس دې قتل کوم، خلکو ورته وی چې څنګه، هغوی زه به په سبحانه د دونه توره واخلم او د یو وار سره به حمله وکړم. نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی ایسته بیسته خبرې شروع کړې. هغوی چې ته خپله توره راکړه چې زه وګورم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله خپله توره ورکړه او چې څنګه دو توره په لاس کې واخیسته نو داسې ولړزېدو چې توره یې هم ټینګه نه کړه او توره وغورځېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تو او ستا د خرابې ارادې په منځ کې الله تعالی حایل شو، یعنی الله تعالی زی په زی نبی کریم صلی الله علیه وسلم محفوظ اوساتو، نو الله تعالی حفاظت وکړو. او الله تعالی وفرمایل الله يعصمك من الناس، الله تعالی به تا بچ کوي د خلکو نه. او ګوره چې څوک د دین د پاره کار کوي او چې څوک حق رسوي نو واقعي الله تعالی د هغوی حفاظت کوي. دشمنان خو ډیر خلک وي او که الله تعالی مددونه کړي نو دین مخکې نشي رسېدی. ان الله لا يهدي القوم الكافرين، بے شک اللہ تعالیٰ داس خلق له ہدایت نہ ور کوي چې څوک نه منی، چې څوک د قتل تدبیرونه کوي او چې نقصان چې د نقصان د ور کولو کوششونه کوي، نو داس خلق ته بیا ہدایت نه ملاویږي. قل یا اهل الكتاب، وایا اے اهل کتاب، لستم علی شیء، تو په هیڅ سیس باندې نه یې. سو مطلب، یعنی ستاسو هیڅ مقام یا مرتبه نشته د الله په نظر کې، ستاسو هیڅ ویلیو نشته، هیڅ قدر او قیمت مو نشته د الله په نزد. تر کوم وخته پورې؟ حتی تر دې چې داسې نه ده چې د همیشه د پاره. سو وجده تقیم التوراه، تر دې چې تاسو تورات قائم کړئ، یعنی چې تاسو تورات نوی قائم کړئ نو ستاسو سو قیمت نشته. او د قائم کولو سو مطلب دی، اوله بنده دا په خپل ځان باندې قائموي، یعنی په خپل وجود باندې د دې احکامات نافذ کړي، یعنی په دې باندې عمل کوي. او بیا دا غي نه پس په خپل خواوشا کې بنده دا قائموي، بیا دا په خپل معاشره کې نافذ کړي، یعنی د دې مطابق فیصله کوي. مونږ په تیرو آیتونو کې هم ویلي وو چې څوک د الله تعالی په نازل شوي احکاماتو باندې فیصلې نه کوي نو هغوی کافران دي، ظالمان دي او فاسقان دي. نو د الله تعالی کتاب په معاشره کې نافذ کول دا ضروري دي. د الله کتاب راغلی هم د دې دپاره دی، دا صرف د دم چوف دپاره نه دی راغلی، دا د دې دپاره نه دی نازل شوی چې په دې دا د دې دپاره نازل شوی دی چې په دې باندې عمل وشي. دا په کار ده چې خلک په خپل عمل کې راولي چې زمونږ ټول ژوند د دې مطابق وي. صرف سزاګانې نه، بلکې ټول معاشي نظام به د دې مطابق وي. د کورونو ژوندونونه لکه نکاح دی، طلاق دی، د بچو حقونه دي، د هغوی سره تعلقات دي، د مور او پلار حقوق دي، دغه شان قرض دار دی، ګاونډیان دي. نو دا هر یو شی په قرآن کې بیان شوی دی. نو زمونږ معاشره په کار ده چې د دې مطابق چلیږي. مونږ خو صرف سوچ کوو چې په هر رمضان کې د دې ختم کوو، دا د دې دپاره راغلی دی نه، دا د ژوند د بدلېدو دپاره راغلی دی، دا د ژوند د بدلېدو دپاره راغلی دی. خپل ژوند د دې مطابق کړئ، ګایډنس د دې نه واخلئ، د دې کلام نه هم د دې دپاره راغلی دی دا. نو الله تعالی وفرمایل اهل کتاب ته چې تاسو هیڅ نه یې، ستاسو هیڅ ویلیو نشته، ستاسو هیڅ قیمت نشته تر دې چې تاسو قائم کړئ تورات او انجیل، ځکه چې دا دواړه کتابونه هغوی طرف ته راغلي وو. وما انزل الیکم من ربکم، او چې څه نازل شو هغوی طرف ته د هغوی د رب د طرف نه، او هغه څه شی دی؟ قرآن. قرآن طرف ته اشاره ده چې تر څو پورې تاسو دا کتاب نوی نافذ کړئ نو تاسو هیڅ هم نه یئ، یعنی د کتاب نه بغیر د الله په نزد ستاسو هیڅ ویلیو نشته. او زمون خیالي چې نه، زه هسې هم نه کیم، ما ته د کتاب د ویلو څه ضرورت دی؟ تاسو ته تا ځان ډیر نیک ښکاري ځکه چې تاسو قرآن وایئ، نو ولې مونږ نی نیکان نه یو؟ داسې سوچ کوي خلک، کنه زمونږ د خلکو دا سوچ وي کنه. حالانکه دا آیت سوایی لستم علی شیء، هسې خو دا اهل کتاب ته ویلي کیږي، لیکن مونږ ته هم خبره کیږي چې اے مسلمانانو، ستاسو سو ویلیو نشته که تاسو قرآن پریږدئ. هغوی ته وفرمایلی شو چې ستاسو سو ویلیو نشته ځکه چې تاسو تورات، انجیل او قرآن نه دی منلی، او دلته صرف د ایمان راړو خبره نه دی، یعنی دلته صرف د ایمان راړلو خبره نه ده، بلکې دا قائم کړئ، یعنی دا عملی طور نافذ کړئ. مونږ خو اکثر په خلکو او ملکونو پورې خبرې کوو چې په ملک کې نه دی نافذ، لیکن زمونږ خپل جسم خوشته دی کنه، په دې باندې خو مونږ نافذ کولی شو، په دې باندې خو سو پابندي نشته ده چا. نو ګورئ، د قائمولو هم سټیجز دي. اولی بنده په خپل ځان باندې نافذ کړي، بیا یې په خپل خاندان والو باندې، او دغه شان رورو په معاشره باندې. که ټوله دنیا په دې روانه شي او زه پې نه ځم، نو زه بیا هم په نقصان کې یم، او که ټوله دنیا پرې نه ځي، نو مونږ له پرې په خپله تلل پکار دي چې اے الله، زما خو په خپل ځان باندې وس و، نو زه پې ځم. نو خبره زما او ستاسو ده، آیا مونږ ویلی شو چې مونږ په دې کتاب باندې عمل کولو ته تیار یو، او د خپل طرف نه کوششونه کوو، او که صرف وایو چې سرټیفیکیټ به میلاو شي؟ نو ستاسو هیڅ قیمت نشته چې تر څو پورې تاسو په دې کتاب باندې نه ځئ. اوس پوه شوئ د کتاب په قیمت باندې؟ دا صورت مونږ ته په رنګ رنګ طریقو باندې د کتاب د اهمیت په باره کې فرمایي، او دا کتاب نورو ته رسول، یعنی الله تعالی چې دا قرآن نازل کړی دی او حدیث دی، هغه هم د الله د طرف نه وحی ده. څومره ځله راغی چې وما انزل الیک او یا الیکم، څومره ځله مونږ دا وی، دا نافذ کول، د دې مطابق فیصلې کول، دا لاګو کول، د دې مطابق خپل معاشره راوستل، لیکن د دې منلو ته څومره خلک تیار دی؟ او الله تعالی فرمایلی دی چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، چې څوک د الله تعالی په نازل شوي احکاماتو باندې فیصلې نه کوي، نو هغوی ظالمان دي، یعنی د الله تعالی د طرف نه د نازل شوي احکاماتو خبره څومره ځله راغلی ده، بیا هم په مونږ باندې د هغې سو اثر نشته، او تر نن ورځې پورې مونږ ته دا هم پته ونه لګېده، ځکه چې اکثر خلک تپوس کوي چې آیا د دې ویل فرض دي؟ قرآن ویل او په دې باندې پوهېدل ولې دا فرض دي؟ دی کوم ځای کې لیکلي دي چې فرض دی؟ نو ګورئ، که تاسو دا وایئ نه، پوهېږئ پرې نه، نو څنګه به په عمل کې راولئ؟ دا به څنګه قایموئ؟ نو د قایمولو د پاره پوهه ضروری ده چې دا ما ته وایي سو. که چېرې مونږ په دې صورت کې انزل الیک یا انزل الیکم واخلو چې دا څومره ځله راغلی دی، نو باقاعده یو لیست به جوړ شي د دې نه، او بیا د هغې نه پس چې کوم حکمونه راغلي دي، نو چرته به هم تاسو دا ونه ګورئ چې انزل الیک و انزل الیکم صرف د ویلو دپاره راغلی دي، او دا د دې دپاره نه دی راغلی چې سبق وایئ، نو ثواب به ډېر میلاویږي، او یا دا چې د دې نه تعویز جوړ کړئ او په مرۍ کې اویزان کړئ، نو ستاسو حفاظت به وشي، او یا دا چې د ناویانو د سرونو د پاسه یې کیږدئ او هغوی د دې سره رخصت کړئ. دای کوم ځای کې لیکلي دي چې مونږ ته خو هم لږه پته ولګي کنه؟ او زمونږ پرابلم نافذ کول دي. د قرآن لستل ډیر آسان دي، مونږ هر میاشت یو قرآن ختم کولی شو، او په هر رمضان کې دوه درې ختمونه کولی شو، لیکن نافذ کول چرته دي؟ پرابلم هم د عمل دی، بلکې خلک صفا وایي چې زمونږ نه عمل کیږي نه، دا ډیر ګران کار دی، نو سوله زده کوو. نو د دې خو مقصد دا دی، وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. قلت هغوی څه کوي؟ په هغوی کې کثیر تعداد والا، یعنی اکثر خلک زیاتیږي، څنګه زیاتوي دلته دا ما انزل الیک من ربک چې دی کنه نو دا قرآن او حدیث دی، یعنی دا وحی د قرآن او حدیث چې دوی طرف ته راغلی ده نو دا هغوی زیاتوي په سرکشۍ او کفر کې. په کار خو دا وه چې دوی ته د دې نه هدایت ملو شوی وې، لیکن دوی په طغیانۍ او کفر کې سیوا کړل. د دې سرکشۍ او کفر نوره سیوا کیږي. او ګورئ په دې کې د قرآن هیڅ قصور هم نشته. اکثر خلق قرآن والو له پیغورونه ورکوي چې ځای ځای مونږ ډېر قرآن والو لیدلی دي، نو ګورئ هغه د قرآن قصور نه وي، دا د هغوی خپل قصور وي. کو هغوی خپل اخلاق او خپل کردار نشي صحیح کولی، دا بیماری په هغوی کې خپلې دي. د قرآن په کې هیڅ قصور نشته. د دې قرآن سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګري صحابه کرام رضی الله عنهم جوړ شو، او هغوی ته د الله تعالی د طرف نه رضی الله عنه والا ټایټل ملاو شو. هغوی عشره مبشره والا جوړ شو. په ژوند کې ورته د جنت زیری ملاو شو. سبحان الله، لس داسې صحابه وو چې په ژوندون کې ورته د جنت خوشخبری ملاو شوې وه. د دې قرآن نه ورته دا خوشخبری ملاو شوې، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو مخکې هم په هغه معاشره کې اوسېدو، وحی ورته ملاو شوه، نو ځکه هغوی صحابه جوړ شو. ځکه الله د هغوی نه راضي شو چې هغوی د وحی علم د خپلو سینو سره ولګوو او دا یې په خپل ژوند کې امپلیمنټ کړو. نو دا دی چې ژوندونه بدلوي. که د چا ژوند نه بدلیږي نو د خدای دپاره په قرآن باندې الزام مه لګوئ. داسې مه وایئ چې ډېر قرآن واله مو لیدلی دي، بلکې وایئ چې ډېر خیرن زړه واله مو لیدلی دي. که د دې قرآن اثر ګورئ نو عمر رضی الله عنه ته وګورئ بیا، چې هغه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې قتل کولو لتلی و، او چې هغه د قرآن تلاوت واورېدو نو د زړه دنیا یې داسې بدله شوه. او بیا د حضرت عمر رضی الله عنه په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې عمر رضی الله عنه د کوم ځای نه تیریږي نو د هغه ځای نه شیطان تختی. سبحان الله، بیا هغه داسې صحابي جوړ شو او په قرآن کې ډېر غټ تاثیر دی. او دا بیا په بنده باندې هغه سوکړي چې هغه وایي چې دا زو نشم کولی، نو په تاسو کې ډېر د دې خبرې گواهی ورکولی شي چې د قرآن پاک نه مخکې ستاسو ژوند څنګه وو. او بیا بنده وایي چې زه څومره په غلطه وم، ما خو خپل ژوند هسې ضایع کړی دی. اوس ورته هغه زاړو کارونه صحیح نه ښکاري، نو دا د زړه دنیا د هغه دا د زړه دنیا د هغو څنګه او چا بدله کړه؟ هم دې قرآن. نو دا خبرې په زړه اثر کوي او دا بنده داسې بدل کړي چې هغو ته پته هم ونه لګي. او چې څوک دیرشمې سپارې ته ورسي نو هغوی به انشاءالله ډېر غټ فرق محسوس کړي، خاص کر چې د چا د زړو ځمکه زرخیزه وي، نرمه وي، چې سخته نه وي، لویي او تکبر پکې نه وي. د هغوی په زړونو کې بیا واقعي ګلونه راوټوکیږي او د هغې خوشبویي د هغوی ټول ماحول، یعنی د هغوی د خوشبویۍ سره د هغوی ټول ماحول معطر شي او هغوی بیا داسې شي لکه نور چې روان وي. او د خپل ځان نه چاپیره ماحول هم ټول روښانه کړي. او ځینې خلک داسې شي چې د هغوی سرکشي او فخر نور سیوا شي. او په یونیورسټي کې ډېر پروفیسران دي غیر مسلمانان، هغوی قرآن هم ویلی وي او په اسلام یې ډېر ریسرچ هم کړی وي، لیکن په هغوی باندې هیڅ اثر هم ونه شي. او ځینې داسې وي چې هغوی په کفر کې نور هم سیوا شي، هغوی د قرآن نه داسې خبرې را اوباسي، غلطي خبرې کوي، نو هغوی په سرکشۍ کې نور سیوا شي. موږ د ځان لپاره دعا غواړو چې یا الله دا قرآن د هدایت ذریعه جوړ کړې. اے الله د دې سره زموږ زړونه بدل کړې او روښانه کړې. اے الله زموږ ژوند د دې مطابق کړې. نو الله تعالی سو فرمایل چې اے نبی فلا تأس على القوم الكافرين، متو افسوس کوه په هغه قوم چې کافر دی چې هغوی نه مني. تاسو ګورئ یو بنده خپل پوره طاقت لګوي او هغه وایي چې دا حق دی، او دا ورته هم پته وي چې کدی دا اونه مني نو د دې به څو انجام وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو جهنم لیدلی و، هغه ته په معراج باندې خیالی شوی و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډېر زیات خفه کېدو چې کدی دا پیغام اونه مني نو د دې به بیا څو انجام وي. چې ولی دوی نه مني. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې چې کومه خیرخواهی و، کوم طرف و چې شفقت و، یعنی کوم طرف او شفقت چې و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی تعالی فرمایل چې فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. دا آیت ما د سورة الكهف نه اویش پغم نمبر آیت دی چې اے نبی تو پخپل ځان هلاک کړی د دې لپاره، او داوی د انبیا تړپ، داوی د انبیا یعنی نبیانو محبت او شفقت د خپل امت سره. او په سورة البقره کې هم د مونږ د دې پشان آیت ویلې و، او د دغه آیت سره ډیر خلک گمراه کیږي. دا شان یوې ښځې خبره کوله چې ټول خلک روان دی زی، او د ټولو د پاره ویلې شو کو څوک یهودیان دي، کو عیسایان دي، کو صابی دي، کو مسلمانان دي، ټول روان دي. نو بس په الله باندې ایمان راوړل او په آخرت باندې ایمان راوړل او ښه کارونه، نو بیا سو دي. او هغه ریورت وو، یعنی اسلامي قبول کړی وو د بل مذهب نه. زه خو واپس خپل دین ته ځم، ستاسو په قرآن کې خو دا لیکلي دي. نو ګورئ، په دې آیت باندې ډیر د پوهېدلو ضرورت دی. د دې هرگز دا مطلب نه دی چې څوک هم ښه کارونه کوي، لکه څنګه چې خلک وایي چې ټول ټیک دي، چاته غلط مه وایئ، بس الله منئ، آخرت منئ، ښه ښه کارونه کوئ، نو بس ټیک ده. پکار ده چې د خلکو اخلاق او کردار ښه وي، نو دغه پوره ده. الله منئ نو دا ډیره ده؟ نه، داسې نه ده، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي والذی نفسی بیده، هاغه ذات چې دغه په لاسو کې زما جان دی، قسم دی د هاغه ذات چې د دې امت د چا په غوږ کې زما د بعثت خبره واچولی شوه، یعنی زما د رالیږلو، کو هغه یهودی دی، کو هغه عیسایی وي، او کو بیا هغه په ما باندې ایمان راوړي، نو هغه به جهنم ته ځي. یعنی چې د چا په غوږ کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو خبر واچولی شو چې آخري نبی راغلی دی، او بیا هم هغه ایمان را نوړي، نو هغه جهنمی دی. د دې نه واضحه بل کوم حدیث کې دی شي؟ نو بیا د دې آیت څه مطلب دی؟ ګورئ، اولنۍ خبره خدا ده چې ځینو خلکو د دې نه دا مطلب اخستی و چې که څوک یهودی دی، عیسایی دی، صابی دی، که هغه مسلمان شي نو د هغو سره به څه کیږي. نو وفرمایلی شو که یو یهودی وي یا عیسایی ایمان راوړي، نو د هغو دپاره هم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون دی، خوشخبری ده. بس ایمان دی راوړي په الله او په آخرت باندې، او نیک عمل دی کوي. بل خبره دا ده چې دا په خپل وخت کې چې کوم یهودیان عیسایان وو، مسلمانان خو وروسته راغلي وو، اوس خو اسلام راغی. خو د اسلام نه مخکې چې کوم یهود نصارا وو، نو د هغوی به څنګه معامله وي؟ نو په خپل وخت کې چې د چا په الله باندې او د آخرت په ورځ باندې ایمان وو، په خپل نبی ایمان راوړی وو او نیک اعمال یې کړي وو، د خپل نبی په تعلیماتو باندې روان وو، نو هغوی به هم فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ولو کی راضی. ګورئ، په جنت کې خو به صرف امت مسلمه نه وي، نور امتونو والا به هم وي. چې څوک د موسی علیه السلام په پیغاماتو باندې وو په خپل وخت کې، یا چې څوک د عیسی علیه السلام په پیغاماتو باندې تلل، د هغوی په تعلیماتو باندې تلل، ځکه چې اسلام خو وروستو راغلی دی. او صحابي څوک دي؟ په تفسیرونو کې ډیر څه دي. په صحابي خلکو باندې په الجزیره چینل باندې یو پوره پروګرام راغلی و، د هغې نه درته زه دا خبره کوم، تاسو ته یې بیانوم چې دا ډیر زاړو اهلي کتاب دي. د دوی په باره کې ډیر څه لیکلی شوي دي په تفسیرونو کې، چې دوی به د ستورو عبادت کوو، دا او هغه. د هغې د صحیحوالي هیڅ پته مونږ ته نشته. دا د ټولو نه انشنت یعنی زوړ مذهب دی. د آدم علیه السلام نه واخله، او د هغو د زوی د شیش علیه السلام پیروکار یعنی فالوورز دي. نن دوی د ټولو نه لږ دي. د یهودیانو شان په دوی کې هم څوک نشي داخلی دی. دوی نن سبا په عراق کې دي، د دجله په کناره باندې آباد دي. د دوی رسمونه، عبادتونه، طور طریقې ډیرې بدلې دي، او دوی هغه پټوي. د دوی په مذهب کې اوبو له ډېر غټ اهمیت ورکړی کیږي. د دې د مذهب چې کوم لټریچر دی یعنی ادب دی، نو دوی لټریچر یعنی ادب په ارامي یعنی آرمینیان کې لیکلی شوی دی. د دوی د کتابونو ترجمه نه ده شوې، نو د هغې زیاته حصه ضایع شوې ده. د دوی د ژبې چې کوم کتابونه دي، نو په هغې کې صرف لس مذهبي کسان پاتې شوي دي، او هغوی وایي چې د کرونا په وجه زمونږ عید هم پیکه پاتې شو. مونږ په خپل عبادتګاه کې ټول رسمونه کوو، ګنې مونږ به په بله طریقه باندې خپل عید کوو. او د دوی د مذهب لیډر وایي چې د ټولو نه زوړ مذهب زمونږ دی، یعنی د ټولو نه زوړ مذهب زمونږ دی، او نن ډیر کم خلک په دې مذهب باندې پاتې شوی دی. او د دې وجه سودا زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بلغو، نو دای هسې نه دی ویلي چې دا ورسوي. ګورئ د دې د کتابونو په نورو مذهبونو کې ترجمه نه ده شوې، او دا غي بل چاته سپته نه لګیدا. دا صرف په هغه ژبه کې دي، او هغوی ځان ته توحید والوایي، هغوی ځان ته په خو معاهد وایي. او دا چې زمونږ پلار نیکو د فلسطین نه راغلي دي، او دلته د دجله په کناره باندې آباد شوي دي، لیکن زمونږ کتابونه ضایع شوي دي. او هغوی د یحیی علیه السلام او هغوی چې دي، نو یحیی علیه السلام اخیری نبی ګڼي، د زکریا علیه السلام زوی، او دی ټوله سپینه جامه غوندي. دا د دې پہچان دی، او وایي چې په آدم علیه السلام چې کومې صحیفې نازلې شوې وې، نو د هغې مجموعه ده زمونږ سره، او د هغې نه علاوه نور هم سیزونه دي د دوی سره. او نن دوی په خپلو رسمونو او رواجونو کې ډېر سخت دي په عمل کولو. د دوی په مذهبي عهدې باندې په اول ځل ښځه مقرره شوې ده، او د هغې نوم نادیا دی. هغه وایي چې خلک په مونږ پسې عجیبه عجیبه خبرې کوي، چې دوی د ستورو عبادت کوي، نو دا غلطه ده. او زمون قبله چونکې شمال طرف ته ده، یعنی نورت طرف ته، مونږ هغې ته مخ کوو او عبادت کوو، نو ځکه خلکو ته غلط فهمي شوې ده چې مونږ د ستورو عبادت کوو. ځینې خلک وایي چې سابي مردار زناور خوري، لیکن هغوی وایي چې دا ټولې غلطې خبرې دي. هغوی وایي چې د سابي مذهب هم د اسلام په شان پنځه ارکان دي: توحید، منځ، روجه، زکات. دا د دوی د روجو هم عجیبه خبرې دي. ځینې ورځې دوی غوښه نه خوري. د دوی خلکو وایي چې مونږ په ریموټ ځای کې اوسو. زمونږ ځینو خلکو نورو ملکونو ته هجرت کړی دی په مجبورۍ کې، او د جنگ په وجه هم هغوی هجرت کړی دی، ځکه چې په عراق باندې خو جنگ شوی دی. نو هغوی وایي چې اوس مونږ دومره لږ پاتې شوي یو چې مونږ خلک په ګوتو باندې شمارولی شي، او که دا حال وي زمونږ، نو مونږ خو به ختم شو. نو دا لږ شان بیک ګراوند دی د سابي خلکو په باره کې. دومره پخوانی مذهب دی. په عربو کې به سابي هغوی هغه کس ته وي چې څوک به د خپل دین نه ووتل. اوس مونږ ته لږه شان اندازه وشوه چې دوی په دنیا کې څنګه اوسیږي. کو یهودیان دی، کو عیسایان دی، کو سابی دی، ټولو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو خبر رسیدلی دی. څوک دا خبره نشي کولی چې مونږ ته خو پته نشته چې اسلام څه شی دی. هغې ښځې ته هم د اسلام د ارکانو پته وه، یعنی هغې ته د اسلام مذهب په باره کې هم پته لګېدلې وه. نو ټولو ته ښه پته ده. ځینې خلک دا وایي چې کوچا ته پته نه وي او په ځنګل کې وي، نو مونږ خلک د خلکو ډېر فکر کوو چې دا نور خلک به څه کوي د قیامت په ورځ. خپل فکر ورسره نه وي، نو اوله خپل فکر پکار دی چې زما سره به څه کېږي. که څوک په یو داسې ځای کې وي چې هغه ځنګل وي، الله تعالی به د قیامت په ورځ هم هغه خلک ټیسټ کوي چې چاته بالکل پیغام نه وي رسېدلی. او یاد وساتئ دا خبره چې الله تعالی په چا باندې ظلم نه کوي. الله رب العزت هغه دی چې د هغو نه زیات انصاف والا څوک شته دی نه. دا خو دی د هغو مخلوق، ولې هغه به دوی هسې په اور کې اچوي او په دې پریشانه کیږي؟ بلکې پریشانه په دې باندې شي چې مونږ څنګه هغوی ته پیغام ورسوو، او چې په هغوی کې کوم خلک دی هغوی په الله یقین ساتي او د آخرت په ورځ او صالح عمل کوي، نو په هغوی به نه ویره وي او نه غم. ویره د څه خبره وي چې زما سره به څه کېږي؟ د فیوچر یعنی راتلونکي وخت ویره وي. غم د راتلونکي وخت نه وي، غم همیشه د تیر وخت وي. چې په تیر وخت کې چې زما نه سغلتیانې شوي دي، نو هلته به د هغوی هېڅ ویره نه وي. چې مونږ خو هیڅ هم نه دی راوړي او نه به ورسره دا غم وي چې مونږ به په دنیا کې چې مونږ په دنیا کې څه نه دي کړي، ځکه چې په هغه ورځ به ډېر خلک په غم کې ډوب وي چې څنګه ما خپل ژوند برباد کړو، افسوس به کوي چې ما ولې په بیکاره وختونو په بیکاره کارونو کې خپل وخت ضایع کړی و. نو ډېر غم به وي ورسره او ویره به دا وي چې زه به څنګه جواب ورکوم، څه جواب به ورکوم، اوس زه څنګه الله ته مخامخ شم. نو داسې به هم خلک وي، او دا هم خلک دی چې هغوی د ځان سره څه راوړي دي، پنډوکې ورسره دی، هغوی به وایي چې ای الله زما چې څومره هم ژوند و نو ما خپل همت او طاقت لګولی دی، لکه څنګه چې الله تعالی د نوح علیه السلام خبره کوټ کړې ده چې ای الله ما خو شپه ورځ یوه کړه په خپل ځان. نو د داسې خلکو به بیا څه ویروي؟ هغوی خو به د الله په مخ کې څه ویلی شي که نه؟ او چې چا هیڅ هم نه وي کړي، چې بس نوکرۍ یې کړې وي، خوړلې یې، څکلې وي، اغوستلې وي، بینک بیلنس یې جوړ کړی وي، هغوی خو ظاهره ده چې ویره به وي، چې هغوی به په ویره کې وي چې د کوم ځای نه دي ګټلې وه او د کوم ځای نه دي خرج کړه، وخت دې کوم ځای لګولی و. نو د بنده سره به بیا څه جواب وي؟